سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو پاکستان وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې د اسلام آباد په وروستي برید کې لاس درلود د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغوی مشر په توقیف کې دي په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاری بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته د سې شنبې ورځ برید چې پړی د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله دولس کسان ووژل او اوویشت نورې ټپیان کړل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی امیر خان متقی پرون په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان درکلی وکړ او ویې ویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادو ترمنځ اختلاف باید د خبرو له لارې حل شي د نوی دلی له خنړی عملی څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د جماعت اسلامي د ممنوع ګوند پر ضد عملیات پیل کړي دي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو ویلي دي چې دا عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د جماعت اسلامي ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند د جماعت اسلامي ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ او جرمني چارواکو په دوو ایالتونو کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي د جرمني پولیس وایي دا عملیات د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو د شپږسو الاووسو افسرانو په ګډون د بادن وورتنبرګ د جنوبي ایالت په ځینو ښارونو او په برلین کې د تلاشۍ پر عملیاتو متمرکز و په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان نیول شوي هم دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده کډوال وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي یو مفصله مرکه هم په دې اړه درته لرو چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې وروستی ځانمرګ برید افغان تبعه کړی و دا هماره چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فنی کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی ځینې فوټبالران ترې خوښ دي
کیدای شي د دغه تعینېدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي خو دا اوس چې موږ تاسې ګورو په افغانستان کې فوټبال شته ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته فوټبال سهولتونه مساعد نه دي
که څه هم ښاغلی کارګر د اختلاس تورونه ردوي خو پر هغه د اختلاس او مالی فساد پراخ تورونه لګېدلي دي
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده د ځینو پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولیسو اعلان کړی هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي دوی به 10,000 پاکستاني کلداري جایزه ورکړي بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي وروسته له هغه چې په ځینو ښارونو بریدونه شوي او پاکستان یې پړه پر افغانستان اچولي د دوی په وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او له ننګونو سره مخ کړي دي جزئیات په دغه رپورټ کې
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي که څه هم پنجاب ایالتي حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان د چلي رویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به 10,000 پاکستانی کلداري ورکړل سي د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او POR کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان سوي دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او ویستلو بهیر له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک سوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه سوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي. د لاهور ښار یو اوسیدونکی افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته وضعیت بیانوي. دوی وایي چې سلګونه ښځې او ماشومان او د پخو عمر لرونکي او ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او بې سرپناه او بدو بشري حالاتو سره مخ شوي دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید سوی دی. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغان مېرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دغه هیواد کې د ACC او POR کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوی اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبه په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیا نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچی، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. له پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل شوی وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. که څه هم پاکستان له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو دا بهیر یې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک کړ او شدید عملیات یې پیل کړل چې 13 اکتوبر میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې وسوې چې په پایله کې یې دواړو خواوو ته په لسګونه کسان وصل شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان فوټبال فدراسیون او یو شمېر افغان فوټبالران د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د محمد یوسف کارګر ټاکل کېدل د دغه هیواد فوټبال ته د نړۍ د پام اړولو په برخه کې خورا مهم فرصت بولي. محمد یوسف کارګر چې له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر دی، تازه په دې دنده ټاکل شوی. ښاغلي کارګر هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله. دا ټاکنې داسې مال ده چې مخکې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله په خپلو راپورو کې ښاغلی کارګر په اختلاس تورن کړی و، کوم چې ښاغلی کارګر یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مال چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر مخکې په اختلاس تورن و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تازه هغه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی. دا اداره د ټاکنه د افغانستان د فوټبال او فوټسال ورزش د نړیوال پام اړولو په برخه کې مهمه بولي. د دغه فدراسیون مین مصطفی هاشمی جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر تازه یوه ورځ مخکې د 4 کلونو لپاره د دې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی.
محمد یوسف کارګر ټاکنه د افغانستان فوټبال فدراسیون ته هم یو ارزښتناک ګام دی او کولای شي په بیلابیلو لکه د فوټبال او فوټسال لپاره د ورزشي لوبغالو او اکاډمیو د جوړولو په برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا پام دې هیواد ته راوړوي.
یو شمېر افغان پخوانی فوټبالران هم دا ټاکنه مهمه ګڼي. د شیوا د فوټبال د ټیم پخوانی ګول ساتونکي زمری کلیوال ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی یوسف کارګر تعینیدل د فیفا پخوانی کمیټه کې دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د فوټبال په خاطر د افغانستان د فوټبالرانو لپاره کېدای شي د تعینیدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي. که دا اوس چې موږ تاسې ګورو په افغانستان کې فوټبال شته، ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته، فوټبال سهولتونه مساعد نه دي.
دا ټاکنه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د راوستلو په برخه کې هغه په اختلاس تورن کړ. د ګارډین پر راپور کې راغلی چې هغه ملي لوبډلې ته د یو لوبغاړي د راوستلو لپاره له هغه $1,000 غوښتي دي. خو ښاغلي کارګر او هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد او بے بنسټه وبلل. ښاغلي کارګر هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د ټاکنه په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
دا په ټوله کې په نړیواله کچه زموږ د هیواد په ورزش خپل اغېز لري. لومړی ځل دی چې له افغانستانه د فیفا فنی او پرمختیایي کمیټې ته یو څوک معرفي کېږي چې په هیوادونو کې په فوټبال ډېر اغېز لري او له نیکه مرغه چې دا غړیتوب ما ترلاسه کړی دی.
۳۳ کلن محمد یوسف کارګر د افغانستان د ملي ټیم غړی او دوه دورې د دې لوبډلې روزونکی او سر روزونکی پاتې شوی. د هغه د روزنې پر مهال افغانستان د سویلي آسیا تل شو.
نن د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ یا د ډیابت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې پکې د انسان بدن د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا ډیابت ناروغي د ړندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو پرې کولو یو اصلي لامل وګڼل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نانی سفید نمیخورم، دیر سکلن آتفه چه ده دره و ماشومانو مور او ده بامیان ولایتو سیدون که ده لچلو رو کلونو راهیسی په دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. آتفه ده جمعه پا ورست ده نومبر پچوار لسم آزادی راژیو ده وویل ده ناروغی دره وقت ده ده دستریا تن ده لوگی سالنده پر لپس ادرار او آن به حوصلگی لامل کی کی.
یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زله چلورو کلونو راهیسی د شکر په ناروغی اخته یم. زه دا ناروغی د ګولیو او یونانی بوټو په خوړلو کنټرول کوم. که دا د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي، انسولین اخلم. که په دې ناروغی اخته وي او چیرې ولاړ شي، هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم. باید هر چیرې چې زم له ځانه سره یوسم، ډیره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانۍ روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضي خطرناک است. خالم با وخت کم همدې شکر سرشمه فشارشم بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. نن جمعه د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د لوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوي درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرني او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو تغایست رو سلاغه چی بی بی سی تورن شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو کلیپ ایډیټ کړی او داسې انګیرلی دی چې هغه خلک هڅوي چې په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وکړي. او بی بی سی په دې اړه باندې له ولسمشر ترامپ په رسمي توګه باندې بخښنه غوښتي، خو د غرامت د ورکولو په اړه باندې د ترامپ غوښتنه بیا هم رد کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ترامپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ترامپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دې ورکړي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سي عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دبرا ترانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سي وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ترامپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولې دی. بل لور ته د بی بی سي د مشر سمیت شا په وینا راغلی دي چې نوموړي د پنځشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولې چې په هغه کې د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ترامپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ترامپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت یې داسې کار کړی دی. د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅو، خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخته مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ترامپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موش مبارزه کوو، موش سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانې مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ترامپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وي. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ترامپ خپل ملاتړي تشدد ته چوي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې بیا ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې ځانمرګ برید د یو افغان تبه لخوا شوی دی چې د ننګرهار د اچین اوسیدونکی بلل شوی دی. د پاکستان دفاع او کورنۍ چارو وزیران هم تر دې مخکې ادعا کړې وه چې پاکستان کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همداراز ویلي پاکستان ممکن په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نوو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچونو اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې آیا پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي که څنګه؟
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمنګ د وسنی حالات یو جوړه کثره د تخصصي له هازه ول رونو دی پایله ترسیب چې د پاکستان کم کړنی چې یو کم دریزونه چې دوی سرګندۍ دغه ډیر د تعجب وړ دي. دغه پټن ځایونه او د دغو ټولو تورستی تعلقات او اصلي مراکز په خپل دنه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي، نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټن ځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پناه کړي؟ دویم تکای دغه دی چې کم سرګندونه چې دوی د افغانانو د خپلتیا په اکل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوی دي او د دوی د فوزي مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی دي خصوصانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقاً په ډاګه دي او دریم ټکه په دې حق لا باندې دغه دی چې دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلون کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بې ځایه سرګندونو او په داسې دریځونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ دوی هر او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده، د دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت له پیژندګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تورو چې جمهوري نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګېده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري، آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي، د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځان وژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري سر، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل لې غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه ادعاو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شکه دا یو بربل واقعیت دی. ولې د طالبان لوري دپاره دا یو مسؤلیت دی چې دې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پېژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هېواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرق ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرق نه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ ضدونه قیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. په همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه وي او د هر کړنې په تر شا یې یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان حیات دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي. خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړله، یعنې دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوئ چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبوله یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوي وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې
پرته د شکه ځینې داسې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلس من دنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لږ زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اسم راستاس دنم رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنته او د حقې د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. زیر رزی لست کې موږ تاسو اتلې افغاني قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن وځي او زلې به هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغاني مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسره ذکرې درنه او ګلې ځکون کو دا تر څنګه چې موږ تاسو ولو نه وځي دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغې د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللی زکون کو سهیل لرم چې باید د خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نو کار په خپل کتابچه کې خپل زنو سره نوټ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچه موجود او سیږه وس هم رازو د خپل لوس پر لور باندې سم راستا سو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده. ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وه، مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1918 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورځي په 1918 کال کې په د کابل ښار په باغوان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1918 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورځي څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سواستو د سوال جواب سړي مېرمن کبرا نورځي د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورځي د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل بلوچې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دي، چیرته چیر کړی دي او کوم برخه کې ذکر کړی دي او څنګه یې خپل ذکر پای ته رسول دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راځي شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورځي د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او درې ورونه درلودل چې دوی په یوه باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوي دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه سوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهوره ښوونځي کې یې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهوره ښوونځي وه د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکښې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه. او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمي فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیر وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولته نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو او ګلالي زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړله د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشرې په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه یې لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړې وه. په دې دربېش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی ښځې کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځې اشتراک درلود چې د هغو دوه ښځو له جملو څخه یو په خپله کبرا نورزی وه او بل هم معصومه اسمت وردک وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چی د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وکمنی محل او د هغه د پادشاهی په دوران کې د شوز د نسوان موسسې مشری وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړی یعنی سواد موزی د مشمان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکی شونځي جوړول چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو کولیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې و. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درونه زكون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزیر درسی موضوع ته هلمند ایم چې تاسو ټول درنه او خواجه زكون کی براترو غجور او صحت مند او سړي د صحت چم بم پتن می درنه او کلری زكون کول کسرنګ سیز مرستاسو دنن وزیر درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمنې پیژن او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشا کلری زكون کو زمرستاسو دنن وزیر درسی موضوع د یو داسې افغان مرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزیر د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي نو راځو د دغه افغان مرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحری له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي نو هله من د ایم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ خوږه ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده درنو ګلالۍ زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلۍ د نامه سره آشنا یاست شاید د میرمن شربت ګلۍ نوم د خپلو خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اورېدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه چیرته زیږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلۍ د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ ولوچی میرمن شربت ګله څوک ده شربت ګله شربت ګله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه ولوچی میرمن شربت ګله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده د 1900 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1980 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه رسنۍ ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل یعنی په کله چې 1940 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډیره یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چی مخی تا سکیجی. شربت کلی پا پاکستان کی دا کدوالو پا کم کشونزی تا هم تلل. ماکری دا حقی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورست تور پوری شو چی ماکری دا اکسونو اخستلو اجازه نو اخستی. کم چی دا پشتنی کلتور سره پتا کار کدی. چی مرمنی باید خپل مخونه دا کورنی سخه بهر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت کلی په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمن د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک 25مه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنې درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2020 کال کې شربت ګلی د لی پراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې، ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل، او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې داسې خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر شول، نو میرمن شربت ګلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې، او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده، او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله، او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت. چې زه دې وکړم تورو سترګو دیدانونه وای راوزه.
جنان مایا دوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا چاغت کی رات وے چ جنان مایا دوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا کوئی جنان مایا